د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفوري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پاوځ مرکزی قرارګاه یا سنت کام د امریکا غاګ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دای اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاریا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په ګڼو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، تر اوسه ځکه ځنډیدلی و چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2018 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د دل لومړی سفر دی. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 18 پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکیچ د کمیدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې موافقه شوې وه چې بلینکن به هم پیکینګ ته سفر کوي. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تېرې شپې د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانۍ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، یوه ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو باعث شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږویشت تنه نور یې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او 8 توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوې شل بی پیلوټه الوتکې یې نسکورې کړي او دوه بلستیک توغندي په هوا کې ویشتي. پر اودیسا سربیره په پولتاوا او خارکیف ښارونو کې هم روسي ځواکونه یو شمیر سیمې ویشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له کوربه قرغیزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي او د دې لوبې ګټونکي ته 3 نمرې ورکول کیږي. همداراز پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس عبدالله المتیری په یوه خبري غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې ملي لوبډله به ډېر ښه فوټبال نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي دي. سموک راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یو قوم په مرکزیت حکومت جوړ کړی. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک جوړیږي.
که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او خو متخصص ډاکټران پکې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
پناره والو مسایلو کې باور چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونو ډرونونو په مرسته پر اوکرين حمله وکړه. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
دا زموږ د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلی په خپله د پیاز ملاشرو کړی نن د خوشش کال خدای پاک دې وکړي تاسو دا زموږ ژختره چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په زړه پورې ډرامه لرو.
رازا رازا په خواخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ راغله. ازادي رادیو اوري اوس هم قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې له تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوه. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د راپور 13 ورځ خپور شوه. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانشته چې خی القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې پر راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محور او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او ترخوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتې طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړي، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوی دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوی چې د طالبانو یو شمیر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیا لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا کړې و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي وو چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مککال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې په تړون کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. همداراز طالبان د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی. په دې اړه نور بحث کوو او د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب په مستقیمه اړیکه سره دی. شهاب صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته مو د ګډون بلنه ومنله. تاسو واوریدل چې د دې راپور ډیر تمرکز، د امنیت شورا د راپور ډیر تمرکز پر دې دی چې ګنې د طالبانو حکومت قومي استبدادي او حذفي سیاست لري. څومره دا خبره کره او دقیقه ده؟
سلامونه قدرمن تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. اصل په افغانستان کې دغه د سیاسي ډلو یا هم د هغو ډلو چې واک ترلاسه کړی د یو دود دا جوړ شوی چې کله دوی واک ترلاسه کوي نو هغه خپل د خوښې وړ کسان او د خپلې ډلې او ټپلې کسان په حکومت کې ګماري. دا دود که د سردار داود خان د جمهوریت له سقوط نه را حساب کو او بیا تر اوسنیو طالبانو پورې ټول همدا یو څه بیانوي. ولې دا چې د مسلې ته قومي رنګ ورکول کیږي، فکر کوم دا به په افغانستان کې د قومي ستونزو د زیاتوالي لپاره یو بیس او اساس جوړ کړي. یعنی تر دې وروسته که څوک د افغانستان د اوسنیو حاکمانو پر ضد اعتراض کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور به د دوی لپاره د یو لاسوند په توګه وړاندې کیږي چې ګواکې په افغانستان کې دا مسله قومي رنګ لري او دا ښه اړخ نه دی، ځکه د ملګرو ملتونو په څیر له یو ادرسه دغه ډول چلند او د هغې عواقب نه سنجول د افغانستان راتلونکی له پوښتنو سره مخ کوي. بنام په افغانستان کې اوسنی حالت ډیر قومي اړخ نه لري، له شک پرته چې د طالبانو ډیره برخه یې طالبان دي، ولې هغوی هېڅکله دا نه ده منلي چې دوی مطلق پښتانه دي او نور قومونه هم ورسره شته ملګری دي. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د دوی جګپوري چارواکي له نورو قومونو ګمارل شوي. ولې ټول پښتانه چې دي دا طالبان نه دي او په دغه شکل د دې قضیې مطرح کول دا فکر کوم د افغانستان قضیه لا پیچلې کوي او هغه د راپور عواقب هم پکې نه دي سنجول شوي.
د دې راپور یو بل اړخ ته کور شو، له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د افغان طالبانو اړیکې څومره ژور دي او څومره ګواښ کولای شي د سیمې امنیت ته او د افغانستان امنیت ته؟
د ټي ټي پی په اړه چې ما په دې راپور کې ولوستل، تر ټولو ډیر استدلال په دې شوی و چې ګواکې د دغې ډلې بریدونه په پاکستان کې ډیر شوي نو ځکه یې طالبان ملاتړ کوي. ولې په اصل کې د ټي ټي پی د فعالیتونو زیاتوالی ځینې نور عوامل هم لري. تر 2014 کال پورې امریکایي ډرون الوتکو په هغه سیمو کې چې هغلته پاکستاني طالبان ډیر میشت وو، چې هغه شمالي او جنوبي وزیرستانونه وو او هغې ته څیرمه سیمې وې، هلته ډرون بریدونه کېدل او دغه ډله تر ډیره مهار شوې وه په هغې سیمو کې. تر دې ورهاخوا پاکستاني پوځ په هغې سیمو کې عملیات کړل او د پاکستان سیاسي حالت هم هغه وخت یو څه باثباته. کله چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي راغله، د امریکا ډرون ودرېدل او له دغې سیمې د پاکستان پوځ په خپله دا سیمې د خلکو ته پرېښودې، د دغې ډلې فعالیتونه زیات شول. دلته دې خوا ته په افغانستان کې بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو ټول مسؤلیت په دې شکل باندې چې د ټي ټي پي لویېدل د طالبانو د واک ته رسېدو نتیجه ده هم یو ښه قضاوت نه دی. ولې هغه اړیکه چې د ټي ټي پی او طالبانو ترمنځ په پخوا کې موجوده وي، هغه اړیکه به وي، ولې د یو دولت په توګه یا افغانستان د یو هیواد په توګه د ترهګرو له تمویل څخه کومه ګټه نه لري، یا داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره تعقیب کړي. تر دې ورهاخوا د افغانستان اوسنی جوړښت او دغه سیاسي ماحول دومره تخنیکی او مسلکی وړتیا نه لري چې دوی د ترهګرې ډلې تمویل کړلی شي، تجهیز د کړلی شي یا د پناه ورکړلی شي. تاسو ولیدل چې د منل زواهری د وژلو ادعا په شیرپور کې وشوه، د دې معنا دا ده چې د القاعده شبکې هغه بېخ او ریښه په مجموع کې ختم شول، او په تیرو څو کلونو کې موږ د القاعده فعالیت په ټوله نړۍ کې نه دی لیدلی. نو بنا یو ډول دغه مسایل باید شمیرل شوي اعلان شوي وي، یعنی دغه ډلې به فعالیي، ولې هغه د اړیکو تعریف هم باید واضح شوی وای چې څه ډول اړیکې لري. په دې کې شک نشته چې ځینې په فردي لحاظ به ځینې طالبان له چی چی پی سره اړیکې ولري.
بله، همدې موضوع ته په پام سره په افغانستان کې د ټي ټي پی له افغان طالبانو سره د ټي ټي پی اړیکو او همداراز د داعش ډلې اوبخې وروستیو حملو ته چې د ډیرو حملو مسؤلیت یې ومنه، د بدخشان د وروستۍ حملې په ګډون، د ټولو ته په پام سره آیا ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دوهې لژمنې سره سم افغانستان له بهرنیو تروریستي ډلو تصفیه کړي؟
اول خو متاسفانه د دوهې په تړون کې هم امریکایي لوري او هم طالبانو د تړون د اجرایوي ضمانتونو په اړه کوم اقدام نه دی کړی، او نه هم د دغه تړون پر تطبیق باندې د نظارت کومه مشخصه کمیټه یا یو سازمان شته چې دغه تړون وخت په وخت ارزیابي کوي او وایي چې تړون دغه موارد عملی شوی او دغه نه دی عملی شوی.
بلکې تړون ځواب راکړي لطفا شاب صاحب.
نو زه فکر کوم چې د ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د یو حکومت دنده نشي کېدلای، ولې طالبانو د داعش پر وړاندې جدي اقدامات کړي، اما د ټي ټي پی په برخه کې تر اوسه پورې داسې څه نه تر سترګو کیږي، او د هغې دلیل دا دی چې هغه تر اوسه تر کرښې هغه غاړه دي او د القاعده د فعالیتونو خو نو تر اوسه څرک نشته.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قریب رحمان شهاب د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، البته د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو. خو له هغه مخکې، روسي ځواکونو نن سهار وختي د لاسکونه درون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر راکوي.
روسي ځواکونو هم پر درون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیل سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمینه کیف کې چارواکي وایي چې د توري بهیرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وشل شوي، او په مرکزی پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د بریدونو د چارواکو په وینا یو نه ویشت کلن په خارکیف کې هم وشلې دی. رویټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسي حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د اتو توغندیو او پنځه دېرش ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شل بې پیلوټ الوتکې دوی ویشتلې او غورځولې دي. همداراسې دوه کروز توغندي په هوا کې له منځه وړې دي. په اودیسه کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له ویشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه درې ملکان وژل شوي او وویشت نور د درې ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پولتاوا په سیمه کې په بې پیلوټ الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هرود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تاسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د ساده رادیو خبرونه اوري او سم قدر من اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د مخکتنه سلیم محمد سالی چمتو کړي.
بریتانوی ګارډین ورسپانی د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کیږي چې د وی چړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوی دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دواړو خيزي روزنې بیا کتنه وسی. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوه چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې پر ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتي اندېښنې لري کړې دي. د ګارډین ورسپانی په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریرتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوی دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکل چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 12 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمه پورې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې دا چې ویزې دې ورکړل سي چې څو واري ور باندې هند ته داخليدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هم او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. تور سپانی په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپل تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري.
سموګ راګل ازادي رادیو اوري. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په مونینو می سیمه کې د روغتیاي مرکز د ودانې بنسټ د برکه خودل شو. د مرکز د هیلت نت مؤسسه په لګښت جوړیږي او په شپږو میاشتو کې به چاره بشپړی شي. ځای اوسیدونکو په دې کار خوښ دي.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل وګده درچی ګڼ اوسیدونکو له روغتي اسانتي او به برخې دي. اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نت مؤسسه په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نت همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي رادیو ته وویل د نوي روغتي مرکز وداني به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نت ټي پی او په غاړه اخیسته ده. د هیلت نت ټي پی او هیلت نت موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل وسیدونکو هم په دې خوختي چې غږ واوریدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شوې. خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولي ګلشي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په سیهی برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته وي خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شاته د کلی ډیر دي موړه د عالم کړی دی خپل مونږ چې دی اولیا راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پڅان کې د شونټاری کړی دی او د الارزو علاقه ده دا تقریبا وای چې 15000 ډیر زره پورې خلک دلته راتلی شي
د کونړ شګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او دری لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو پزړه پورې راپور دی ټکنالوژي له دنیا د خواله رسنیو ترمنځ د سیالیو په دوام میتا شرکت ویل دی چې یو نوی اپلیکیشن راباسي د دې شرکت چارواکو ویل دی چې دا نوی اپلیکیشن به خای ټویټر وننګوي د چې څنګه اسمت څاروانې تفصیل اوروي
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کارون کې له یو بل سره سیالي کوي د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي هر ای وهڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډېر خلک ځانته واړوي تازه د مارک زاکربرګ میتا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی میتا کمپنی چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی دیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوېست د میتا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل د خپل دا محصول ټویټر ته د میتا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي د میتا دا پروګرام چې د پروجیکټ دونی وی په کوټ مشهور دی شاید ټریډز په نوم راووزی میتا شرکت تر اوسه پوری د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرام د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي مخکې ویل شوی و چې د میتا دا نوی اپلیکیشن به د سشکال ترمنی پوری راووزی
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره د هلمند چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک سته
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم زبروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم وروره اعظم رختر او مسلینو پوری ورسوي د اعظم د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلی په خ د پیاز ملا شروع کړي نه دي خو سشکل تجار نه لري تجاران نشته اصلا نه دي ورسره غلی پرو سشکل دا وخت تجارانو په 50 او 70 روپۍ من خرید کوي مسشکل به هیڅ څوک نه دی راغلی او د ام رسیدلی د ګرمۍ اوج دی دا پاک دی وکړي تاسو دا زموږ ځختر یو چا ورسوي یو د ایران پیاز بند کوي وروره د غراجی زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دی پزمو کې کې په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دی موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر ال تهران ته من صفر دی د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولې دي په وا 8000 افغانۍ مهار ګونې کود رانیولې دي موږ ته ګټه نه کوي چې موږ ارزانه خرڅ کوو دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې
عبدالهادی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوبو وکړي، لس جریبه به وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.